د دې سیرانې مخ مرکزی یعنی خپل دغه د سیرانې په دې حسته کې څه قرار لري هغه دغه یو اجتماعي یو پراکټس ده چې افیون او د افیونو کلچر په زموږ په سیمو کې رایج کړی ده چې هغه د جنکوی ورکړه راکړه ده چې البته د دغه بیا هغه بنسټ چې ده هغه د هغه دیقان چې هغه د تریاک کړي د هغه بېوزلي ده او د هغه اسید پذیري ده. نو خپله دغه اقتصادي بېوزلي او اسید پذیري د دې باعث کېږي چې په ټولنه کې اجتماعي او ټولنیزې نادودې رامنځته شي. چې یو مثال یې همدغه د وړکو جنکوی ورکړه راکړه ده یا چارلز بارټرنګ څه ورته وایي چې دا اوس په دغو منطقو کې چېرته چې تریاک کرل کېږي ډېر یعنې په کثرت سره دا واقعیت کې لیدل کېږي.
تاسو په خپل رپورټ کې ډاکټر صاحب د کندهار او د هلمند مثالونه ورکړي دي. په دغه سیمو کې چې کله بزګر هغه پیسې نشي ورکولی کمې چې اخیستي او فصل یې خو نه شي، بیا په داسې حالاتو کې دوی دا خپلې وړې لونه ورکوي.
بلې، وو اصل خو هلمند او کندهار ځکه انتخاب شوی، اول عمومي خو دا ده چې په 2010 کال کې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان تقریبا 2.5% نه زیات تریاک چې دي دا په نهو جنوب غربي او بعض شرقي ولایتونو کې کرل شوي دي. خوسي هغه ډېر زیات څه کرل کېږي هغه بیا فعلا هلمند ده، چې یو څه هغه پورې کندهار بعضې ولسوالیو کې هم کرل کېږي. نو ځکه کندهار او هلمند ما د دې خپلې مطالعې یا د څېړنې هماغه ساحې مشخصې کړې. او بل دا ده چې دغه کوم تعامل څه چې دا وړکۍ جنکۍ ګرچې زه دې ته مشخصا یعنی د پراکټس داسې نه ده چې مشخصا جنکۍ خرڅېږي، خو په ماهیت کې معنی هم دغه شی ده. ځکه کله چې دیقان یا د تریاکو بزګر دا قرضداره شي، یوې خوانه د ځمکوال نه قرضداره شي، بلې خوانه د سلام په نوم باندې د قاچاقبر نه یا له بل چا نه قرض اخیستی، نو په دغه مورد کې بیا مختلف آفات پیښیږي. مثلا خشکسالي راتلی شي، سیلابونه راځي، د تریاکو مختلف مرضونه راځي، او یا دا ده چې حکومت ځي د هغه تریاکو پټۍ له منځه وړي. نو په دغه حالت کې ده چې دیقان مخکې نه قرض اخیستی نشي کولی چې هغه څل لا سره وړي تر څو قرض ته خلاص کړي. نو په دغه صورت کې د فیډر مراجعه کوي هغه د ولوار پیسو ته چې هغه یا د لور او یا د خور د واده نه هغه ته لا سره راځي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې حکومت هم کله کله راځي، اکثر راځي، او دا د تاریاکو د پټي چې دی دا د پینو فصل چې دی دا ورانی، بیا حکومت دوی ته څه بدیل ورکوي دغه بزګرانو ته؟ کنه
په دې سیرانه کې ورته اشاره هم شوې ده، بدیل موجود ده. بدیل حکومت د تخم په شکل سره ورکوي، همدارنګ د سیبل سیستم جوړ کړی ده چې هغه مثلا د ولسوالیو په کچه دوی ټیکټرونه اخلي، او دیقان ته د سی په هغه کې کله چې دیقان مثلا پټای کوي هغه ته په خدمت کې ورکوي. اما دا بدیل چې تر اوسه پورې عملي شوی ده او مد نظر نیول شوی ده، په هیڅ صورت سره د دیقان هغه زیانونه چې دیقان ته متوجه دي هغه نه شي کمپنسیټ کولی. نو ځکه تر اوسه پورې دغه کوم بدیلونه چې حکومت مد نظر نیولی دي دا مؤثر نه دي واقع شوي.
ډاکټر صاحب تاسو په دې خپل څېړنه کې د دغه اپینو د نظام نه د ډیرو زیاتو پیسو چې 200 میلیون ډالر ګټي او د دې هغه یو اقتصاد چې جنریټ کوي یا جوړي د هغه ذکر مهم کړی دی. کچیرې موږ دا فرض وکړو چې خه فصل شوی دی او په خې طریقې سره دا ټول سایکل په مخ تللی دی، نو بیا دا پیسې چې دي دا د بزګر په ژوند کې هم خصم بدلون راولي کنا؟ بزګر هماغه سي پاتې کیږي او تر استحصال لاندې لکه څنګه چې پخوا
خپستانه ده. موضوع دې چې اول خو د وروستیو کلونو کې سکون د بین المللي مختلفو مربوطه ادارو له خوا نه تحقیقات شوي دي، هغه دا واضح کړی ده چې د تریاکو ګټه دا 25% زیاته ده د افغانستان بهر ته ځي. یعنی 25% د تریاکو عمومي ګټه د افغانانو ته نه ده متوجه، دا خارجانو ته، افرادو ته، بعضې ادارو ته، حتی تر دې پورې چې بعضې مالي او بانکي ادارې له دغو نه ګټې اخلي. نو پاتې څو د 25% نه کمه ګټه چې هغه بیا افغانستان کې پاتې کیږي، چې دغه له 25% نه کمه ګټه دا بیا د دې زیاتره برخه یا ځمکوال ته ځي او یا هم دا پاتې کیږي د تریاکو د قاچاقبر سره. یو حقیقت دا ده چې که چېرته تاسو ساحې ته لاړ شئ، له ټولو نه زیاته د تریاکو د بندولو غوښتنه چې کېږي هغه به تاسو د تریاکو له دیقان نه واورئ. یعنی هم له حکومت نه، هم له عامو خلکو نه، هم د بین المللي ټولنې نه، چې چې هر څوک زیات د اواز وچتوي چې تریاک باید بند شي، هغه د تریاکو خپله دیقان ده، ځکه چې همدغه تریاک دي چې د تریاکو دیقان د بېوزلۍ په یو خبیثه دایرې کې اچولی ده او ډېر په مشکل سره له دغه هغه نه وځي. لکه څنګه چې ما په دې څېړنه کې هم واضح کړی ده چې په اکثره مواردو کې د کښت په وخت کې دیقان دا قرضدار کېږي، نو ډېره ګټه چې تریاک بیا هم وکړي، دیقان به په آخر د کال کې د حاصل ورکولو په وخت کې به وکولی شي چې هم خپل قرض خلاص کړي، د مځکې اجاره او یا دا نور قرض چې د سلام په نوم باندې اخلي، او یو څه پیسې به ورته پاتې شي. نور اکثریت ګټه یا بیرون ته ځي او یا خپله زمکوال او قاچاقبر ته ځي ورځي.
تاسو دا خبره وکړه چې کاروندګر تر ټولو زیات دا غوښتنه کوي چې نور دې دغه پیمو کښت چې دی دا دې بند شي، او تر ټولو زیات غوښتنه یې همدا کوي په دغه سیمو کې چې دا د تریاکو کښت کیږي او بیا دا کاروبار پکې روان دی. او تاسو ویل چې 95% روپۍ چې دی پیسې چې دی دا له هیواده بهر ځي. دوه پوښتنې زما په ذهن کې دلته راځي. یوه دا چې آیا زموږ کروندګر په بشپړ ډول د یوې بهرنۍ مافیا یرغمال دی او کنا نه دی؟ همدلته کورنی خپل خلک دی او قاچاقبر بیا قاچاقبران او دغه د زمکوال چې دی دوی بیا د دغه مافیاو سره لاس لري، او کنا په افغانستان کې په بشپړ ډول یو لویه ډیره لویه مافیا په زنجیري ډول عمل کوي او فعال ده؟
که چیرته د دغه سوال په ارتباط باندې بیا هم لږ مثلا موږ لږ شاته په تاریخ کې لاړ شو، نو یقینا چې افغانستان د تریاکو د کرلو یوه تاریخچه لري، اما دا تاریخچه یا دغه د تریاکو کوم کرل سي ول دا په مکمل ډول سره دا نهادن سوی نو، یعنی یو پرتیب سوی چوکات که دا تریاک نکرد کدل. اما ده 1980 نراده خواتا تریاک پا افغانستان که ورو ورو دا مکمل دسی یو منظم چوکات پا شکل سر رایت سوی دی. سپیدی که مختلف سیلن هم سوی دی او بعد سیلن دا تیوری مختکهی سی پا افغانستان که ده تریاک و کم کلتور سر رایت سوی ده دی که بحرانی مختلف اداره داخلی دی، بلکه بنسط دی هم دو خواند که خودل سوی. سپیدی که ایسا بندی بیا مک دسی فکر کهو چه سیده سی دیخان افغان دا مزکه دی افغان ده، اما اصلی کاریش دی دا نوری دی. او کېدای شي یعنی د دې موضوع حساسیت تر دغه حده پورې ده چې دا اصلي کړۍ مثلا د دوی د برملا کولو لپاره، یعنی کېدای چې په راتلونکي ډېر وخته پورې څوک ونه شي کړی چې دا مشخص کړي چې دا څوک دي او څنګه دا سیستم دلته عملي شوی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایئ چې تاسې په دغه نظام کې تر ټولو زیات بزګر خو اغېزمن کېږي، خو تر هغې وروسته بیا تاسې په دغه څېړنه کې دا خبره کړې ده چې تر بزګر هم زیات چې دی هغه د ښځو ژوند چې دی هغه بربادېږي، ځکه چې یوه وړه نجلۍ ته په بدل کې یا دغه بارټر راکړه ورکړه تجارت نظام کې ورکې، نو د هغې ژوند بیا هلته ځینې مثالونه تاسې ورکړي دي چې ډېر زیات خراب ژوند دي. نو د دې دپاره تاسې د یو څېړونکي په حیث چون سیمه هم لیدلې ده دا کار هم پکړی دی، څه حال یې څنګه رایستی شي د دې مسلې؟
اصل خو موضوع دا ده چې چون دغه څېړنې ما ته واضح کړه چې تریاکو او د تریاکو چې دا کوم کلتور رایت شوی ده زمونږ په بعضې سیمو کې، دغه نه تنها داسې اقتصادي نادودې رامنځته کړي دي او سیاسي نادودې رامنځته کړي او امنیتي نادودې رامنځته کړي دي، په موږ څېړنه کې د اجتماعي یا د ټولنیزو نادودو تخم هم شیندلی ده. یو مثال همدغه د جنکوی راکړه ورکړه ده، که چېرته تاسو ورسئ او همدغه څوک چې دا د تریاکو په حلقه کې دي، که هغه مثلا زمیندار ده یا که هغه قاچاقبر ده، که هغه هر څوک ده، په دغو منطقو کې یعنی مکمل دغه سو ښځې کول، سو ښځې په نکاح کول، دا مکمل د دوی د اجتماعي موقف یوه وسیله ګرځېدلې، چې دا خپله یوه اجتماعي نادوده ده او خپله داسې هم شک کېږي. بعد ما په دې څېړنه کې په دې موضوع کې موږ عمیق ونه سو کړی چې عمیق لاړ شو، داسې هم شک کېږي چې د دې لپاره چې دیقان مجبور کړي چې هغه د جنکوی راکړه ورکړه وکړي، دیقان په اول کې تشویق کېږي مثلا د سلام په نوم هغه ته پیسې ورکول کېږي چې تریاک وکړي. او بل درې مهم فاکتورونه دي چې ولې د دغو جنکو عمر ډېر بد ده. اول خو دا ده چې موږ او تاسې په سنتي چوکاټونو کې او په عنعنوي چوکاټونو کې دا د واده مسایل چې دي دا ډېرې اجتماعي ژورې ریښې لري، او په دې کې مثلا د کلي سپین ږیري ملکان یا هغه ټول باروسوخه خلک، ولو که هغه په کلي کې د وادي سړي د واده مسایل دي، اما دا خلک کې دخیل دي، په داسې حال کې دغه ودونه چې د تریاکو په اړه خلک کېږي، په دې کې دا خلک دخالت نه لري، فقط ډېر محدود هغه څوک چې طرفین دي دوی په دغو ودونو کې انوالو دي، او همغه ده چې د جلکۍ پلار په دغه فیصله کې هغه ټیټ لاس لري، او برعکس زموږ په عنعنوي چاغه کې چوکاټونو کې د جلکۍ پلار معمولا د نکاح او یا د کوژدې په مسایلو کې هغه د ټولو نه اوچت لاس لري. یو شی بل شی دا ده چې د ولور مسله ده. کله په پښتني عنعنوي کلتور کې چې ډېر عمیق وڅېړل شي، نو هغه دا ده چې ولور خپله د جلکۍ داسې شواهد په منطقه کې شته، هغوی دا فکر کوي چې ولور د جلکۍ موقف د هغې د خسرګنۍ په کور کې دا ډېر لوړ معرفي کوي. اما کله چې بیا برعکس یوه د یوې جلکۍ خالي لاس هغه کور ته ځي او د هغې ولور د قرض کې خلاصېږي، نو همدا طبیعي ده چې جلکۍ هلته بیا هماغه کوم ټولنیز موقف چې باید ولري هغه نه لري. نو داسې عوامل شته چې هغه موضوع دې ته راجع کوي چې دغه جنکوي. او بل خپله دا ده چې معمولا د ډېر کم عمر جنکۍ په دغو اقتصادي معاملاتو کې دا تبادله کېږي، د هغو عمر کمي، نو طبیعي خبره ده چې کله عمر هماغه پختګي ته نه یې رسېدلی، د روحیاتو له نگاه نه، د ټولنیزو روابطو او اړیکو له نگاه نه، د عاداتو له نگاه نه، هغه نشي کولی چې ځان په ښه ډول سره هغه کور کې اډجست کړي. نو همدغه ټول عوامل دي چې د دغو جنکوي عمر موږ ته د دغې څېړنې په رڼا کې ډېر بد رپورټ راځي.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسې ولیدل امریکا خو ته شاوخوا له خپلو ملګرو سره دا لس کاله وشو چې دلته په دې سیمه کې موجوده ده، او تیر کال هلته په هلمند کې عملیات هم بریالي شو، اوس تر څه حده پورې دوی وایي چې سوله راغلې ده. تاسې څه وایئ چې د تاریاکو پر ضد چې کومه مبارزه وه په افغانستان کې، چې په دې کې روسیه هم وس لاس لري او مختلفې کارخانې د دغه هیروین د جوړولو تیر کال په مشرقي سیمو کې تباه کړې ویشتلې، د دغه هیوادونو مرستې، د دغه هیوادونو کار تر کومه حده پورې دغه نظام خراب کړی دی، د دې تاریاکو دا سایکل چې دی د تر کومه حده پورې ډیسرپټ کړی دی، خراب کړی دی، مات کړی دی؟
یقینا چې موږ او تاسو په راتلونکي کې هم بعضې اعمال د تاریاکو د جنگ لاندې موږ به شاهدان یو، چې په اکثره دغو مواردو کې به دغه عملیات یا د تاریاکو جنگ بعضې سمبولیکې باندې هم ولري، لکه تاسو د روسیې مداخله یاده کړه په بعضې مشرقي ولایتو کې چې د تاریاکو بعضې فابریکې له منځه وړي. اما په ساحه کې حقیقت د موضوع دا ده چې هغه څوک چې د تاریاکو په هسته کې د همدغه کلتور په هسته کې جای نیولی، هغه بلکې په ټولنه کې، په ټولنیزو نظامونو کې، حتی په سیاسي حلقاتو کې هم ډېر زور اثر و رسوخ لري. نو زه فکر نه کوم چې په یعنی د ما د محاسبې په اساس باندې زه فکر کوم چې کېدی چې موږ زمونږ لرلید د دې لپاره چې افغانستان له دې بدنامي نه او له دې بلا نه خلاص شي، نو فکر نه کوم چې تر یوې لسیزې، یوې نیمې تر دوو لسیزو پورې زموږ له دې مشکل نه خلاص شو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.